ستړي مشي دا مشال رډيو دا او دا محل په پېښور کې د ماسپخین دریو په کابل کې دونی می بجې شو زه ظفر خان او د خبرونو ویند احمد شاه ازمی مو پر روان خبرونه کې هرکلی کو په سین صبح کې تندرونو او بارانونو له عمل اوختي مرګ جوبله او په دې اړه راپور د خبرونه د سر موضوع ده نور راپورونه او دوه ونې خبرونه د نړۍ رنگونو پام کو هم د خبرو او لمړی له احمد شاه ازمی نه خبرونه وو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان په سین صبح کې بارانونو او تندر لشته لږه یوشت کسان وژلي خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د قبایلي زلو مدنیات حکومتي کولو پر ضد ژغ پورته کړی او د امریکا د استاد جرګې مشر ویلي چې ولسمشر ټرمپ په اوکراین سکندل کې د رشوت اعتراف کړی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د سنوس بی په تر پارکر کې بارانونو او تندر لشت لږه یوشت کسان وژل دي د ځینو سرچینو په وینا دغه شمیره او وشته په سبا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شاه نن مشال لري ته وویل چې تېره شپه د باران د وجې په بیلابیلو کلو او کورونو باندې تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو زنانو او نارینهو په ګډون یې څاروي هم وژلي دي نوموړی وایي چې اوس یې هلته بیړنۍ حالت اعلان کړی دی
په تر پارکر ضلع کې بیړنی حالات اعلان شوی دي یو شمیر کسان جوبل هم دي زمنګ ژغورون کې ډلې سمې ترسیدلی او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د معمول رخصت یعنی منسوخ کړل شوی دي
تر پارکر د سینس به تر ټولو ځل ده چې زیاتره برخه صحرایی ده په دې سیمه کې ډېر کم بارانونه کیږي او چکلی هم ځپلې خو سږ کال هلته بارانونه د نور کلونو په پرتله زیات شوی دي په خبر پرتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه ویلي چې د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منځورېدو خلاف به عدالت ته ځي چې له مخې د قبایلي زلو مدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوی دی په مازګر په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو ویل د قانون په تادی سره منځور شوی او مخالفو ګوندونو ته ور باندې د خبرو موقع نه دور کړي په سبا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک تر غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل
د کربون روپو مدنیات چې دلته پراته دي نو هغه سرمایدار ټوله هغې ته مالی فائدې ورکولو لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو لہذا ایمل ولی خان صاحب هدایت کړی د خپل لیګل ټیم ته زر تر دره بردی خلافو موږ عدالت ته ځو
خو د مدنیات صوبایي وزیر امجد علي ویلي چې په قبایلي زلو کې د مدنیاتو پر سر د قانونو د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د رایستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی دی د خبر پرنګ حکومت پرم په سپریم کورټ کې د بندیانو هغه نوملړ وړاندې کړ چې په قبایلی زلو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي عدالت د سیشن به پوره سپای حکومت ته دغه لیست د وړاندې کول حکم کړی وو د اوریدین پر مهال په عدالت کې موجود د مقدمه یو فریق شبیر حسین ګیانی تیر ماشا مشال رډیو ته ویل چې حکومت د اوس لپاره عدالت ته د دې لیست د نخ پرول خواست وکړ په سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ جرګګي د هغه قانون په اړه وریدنه کوي چې لمخې مشکوک کسان تر نامعلومې مودې په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدای شي پېښور هایکور د اکتوبر پر یوشتمه د قانون په اړه پریکړه کړې او سبای حکومت ته امر کړی و چې حراست خانی دي په زندانونو بدل کړي حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه سپریم کورټ د اکتوبر پر 15مه د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیویل پاور ارډیننس په نوم دا قانون غیر قانوني ګرځول په اړه د پېښور هایکورټ فیصله وځنډوله او لوی جرګه یې جوړ کړې و د دغه کیس اوریدنه نن بیا کیږي د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وای ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړی وای نو دی په خپل احتجاج ټول هیواد ته په غزول باندې نو مجبور سوی پر پاکستان باد کې د مسلم لیگ قافله مشرانو چودری شجاعت حسین او چودری پرویز لاهی سره ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن خبر اعلان ته ویل چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد پر ټولو لارو موجود دي او په جمهوریت انداز کې خپل احتجاج کوي مولانا دا سرګندونی تر هغه وروسته کړی چې په اسلام آباد کې د اکتوبر پر 20مه پیل شوی احتجاج ناشته د نومبر پر 13مه ختم کړ او د احتجاج دویم پړاو یا پلان بی اعلان کړ د دې پلان لمخې د هیواد په لوی شهرونو کې سړکونه د تګ راتګ پر وړاندې تړل شامل دي پرون دا غوند د هیواد په بیلابیل برخو کې مهم لارې تړلې وي حکومت وايي هیڅ چاته به د لارو د تړلو اجازه ورنکړي د پاکستان د پنجاب صوبې په درو شهرونو لاهور ګوجرانواله او سیالکوټ کې صوبایي حکومت د سموک یا لوګي له کبله د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو د نن او سبا لپاره د بند ساتلو پریکړه کړې ده دا پریکړه پرون د پنجاب د تعلیم محکمې په یو اعلامیه کې وسوه د پنجاب د ولس وینا ده چې د دې لوګي له وجې ورته یو شمیر ناروغي لګېدلې دي بل پلو د لاهور د موسمیات محکمه وایي چې د هوا ککړتیا یا لوګي یو ورځ دوا وو خو د باران له وجې په دې کې کمی راغلی دی او راتلونکي ورځ دوا کې به دا په مکمله توګه ختم شي خبرونه لمشال رادیو خاوري. د امریکا د اساس جرګې مشره نانسي پلوسي دا کوي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوکراین سکندل کې وار لمخه د رشوت اعتراف کړی دی. پلوسي د نور پرتلا د جرم لپاره یو واضحه اصطلاح کارولې ده. په یوه کې د ډیموکرات ګوند د لوړپوړي غړي پرم په یو خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او دغه اوکراینی سیال ولادمیر زلنسکي ترمنځ د جولای 15مې ټلیفوني خبرو اترو ذکر وکړ او ورته د رشوت نوم ورکړ. هغې وویل ولسمشر ټرمپ له زلنسکي څخه د یو احسان غوښتنه کړې وه. پلوسي وویل ولسمشر ټرمپ اعتراف کړی او ویلي دي چې سم کار یې کړی خو دا په مکمل ډول ناسم کار بلکې رشوت دی. نوموړی وویل چې د انتخاباتو د دروغ پلټنو په اړه د ولسی بیان په بدل کې پوځي مرستې ورکول د رشوت په معنا دی. هغه زیاته کړه چې دا کار هغه څه دی چې د آئین له مخه د مؤاخذې وړ جرمونو کې شامل دی. پر ولسمشر ټرمپ تنقید کوونکي هغه تورنوي چې د نوموړي لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف د پلټنو لپاره پر زلنسکي زور راوړل د خپل واک ناجایز استعمال دی. او په پای کې د لوبو یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د درو شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. دا لوبه پرون د هندوستان په لکنو ښار کې وسوه. ویسټ انډیز لوبه پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځیدو د 115 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبډلې په ټاکل شوو شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو یوازې 104 منډې جوړ کړې. افغان لوبډلې مخکې له ویسټ انډیز سره درې یو ورځنۍ لوبه هم کړې چې درې واړه یې بایللې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه او درېمه شل اوریزه لوبه به سبا او بل سبا وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور ګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 170 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 270 روپۍ لس پیسې او په 270 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 170 روپۍ لس پیسې او په 170 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12، بنو کې 21 او 14، ژوب کې 15 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال رډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د سیند صوبې په تر پارکر ضلع کې تندرونو بارانونو مرګ جوب لاړولې. د صوبې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر وای په تر پارکر ضلع کې بیړني حالات اعلان شوې دي. یو شمېر کسان جوبل. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د هغه قانون د منځوریدو غندنه کړې چې تر مخه یې د قبایلي ضلعو ټول معدنیات سرکاري ګرځول شوی.
ته دا وایې چې یو د بل ملک خلق دی او دوی هلته هغه معدنیات باندې قبضه کول غواړي. خو دا به داسې ونشي چیرې هم.
د پنجاب په دریو لویو ښارونو کې د لوګي له وجې ټول سرکاري او پرایویټ سکولونه د دوه ورځو لپاره تړل شوي. اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه ترڅنګ د ټوکو ټاکلو اونیزه خبرونه پام کواوري.
دا خو جنگ ته داسې تیار ناس دی.
جنگ جنگ خو زه پر اوپو شر په ډالرو او فساد زه پر ریالونو رانیسم.
نور راپورونه هم لرو تاسو ته ورسو. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل چې د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې بارانونو او تندرونو مرګ جوب لاړولې. چارواکي وایي تندرونه په کورونو غورځېدلي چې ماشومان ښځو او نارینه او ترڅنګ یې څارویو ته هم مرګ جوب لاړولې. ژغورونکې ډلې سمې ته رسېدلي او په روغتونونو کې بیړني حالات اعلان شوي دي. د سین صوبې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر وایي د تندرونو له امله په مخکې وختونو کې هم مرګ جوب لا اوختي خو دومره مرګوب له هیڅ کله نه دا وخته. تفصیل له نجیب امیر اورو.
د سین صوبې په تر پارکر کې بیګا بارانونو او تندر غورځېدو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. د زنو سرچینو په وینا دغه شمیره وویشته. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شانن مشال رډیو ته وویل د باران له وجې په بیلابیلو کلو کورونو تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو زنانو او نارینو په ګډون پکې ساروی هم وژل شوی دي.
په تر پارکر ضلع کې بیړني حالات اعلان شوی دي. یو شمېر کسان جوبل هم دي. زمنګ ژغورون کې ډلې سمې ترسېدلې او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د معمول رخصت یعنی منسوخ کړل شوی دي.
تر پارکر د سین صوبې هغه ضلع ده چې زیاتره برخه یې دشت دي. په دې سیمه کې ډیر کم بارانونه کیږي خو سخت کال هلته بارانونه د نورو کلونو پرتله زیات شوی دي. په تیرو کلونو کې په ضلع کې د بارانونو د کموالي له وجې وچکالي وه او د غذایي قلت له وجې ځینې ماشومان مړه شوي هم ول. سلمان شاه وویل د سین صوبې په بیلابیلو ضلعو کې نور کله هم بارانونو او تندرونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې خو د اوس په څیر زیان هیڅ کله نه دی اړولې.
یوه نیمه داسې پیښه کیږي چې د باران په وخت چرته تندر وغورځېږي خو د بیګا په شان په یو ځای دومره تندرونه غورځېدل او دومره مرګ ژوبله اړول عادي خبره نه ده.
د سین صوبې په نورو ښارونو ضلعو سکر میرپور کنکوټ او نورو سیمو کې هم بیګا بارانونه شوي خو د ځاني زیانونو په اړه راپورونه ترې نشته. تر پارکر د سین صوبې تر ټولو لویه ضلعه ده. دا د صوبې له مرکز کراچۍ څخه تقریبا 4.5 کیلومتره لرې واقع ده. د ضلعې زیاتره خلک څاروي ساتي او یا کار کروندې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غوړو د هغه قانون د منزوریدو غندنه کړې چې ترمخې د قبایلی ضلعو ټول مدنیت سرکاري ګرځول شوې دي. پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وویل چې دا قانون یې حکومت ډېر په توندۍ منزور کړي او په دې اړه د اپوزیشن مشرانو بحث ته نه دي پرېښودل شوي. دوی زیاته کړه چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکړي.
په دغه مهال په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند به د دغه قانون په ضد عدالت ته ځي.
د کربون روپو مدنیات کې دلته پراته دي نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو نو هغه خپل سرمایدار ټوله چې دا د قانون په ذریعہ ته لارا واره چې دا ټول د آمدن لوی لوی ذریعہ او یا دا سور وسایل د پښتنو په وطن کې چې پراته دي چې دا دغه جولای ته وغورځي. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دی خلافو موږ عدالت ته ځو.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د غوی بدنیتی په ګوته کوي ځکه چې دغه قانون د اسمبلی د کاروایي په ایجنډا کې موجود نه وو او مخالف ګوندونو ته په دې د خبرو کولو موقع ور نه کړه.
ته دا وایې چې یو د بل ملک خلک دي او دوی هلته هغه مدنیت باندې قبضه کول غواړي خو دا به داسې ونه شي چیرې هم دوی دا غرمان منشي پورا پر رولز اف بزنس کې اسټ پروسیجر لاندې عمل نه وکړو نو ټیک تو عددي اکثریت خود دوشته بل خود یې اسې پاس کول شو خو دوی بل دوس پدې کو چې دوی بدنتی دا پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو قانونه به هیڅکله دا قانون ونه مني.
بالکل دوی په یو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول نو د هغه په خلاف به موږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مني؟ کومونه نه زینه مانه مدلته.
د اپوزیشن یوې بلې غړي نګت اورګزی تور پوری کړو چې د تحریک انصاف سرمایدارانو ته د مدنیاتو د ټیکو ورکولو لپاره حکومت دا قانون سازی کړی ده.
بالکل مونږ د پکار دي چې مونږ لیجسلیشن وکړو لیکن دا سي نه چې چاته هم پتاونه لګي منرال والا بل رالو او هغه ټول ټیکې چې ده کتا سو اوس به زما کوېشن به داخليږي آی کې بتا سو پتاونه لګي چې سومره ټیکې چې دي نو هغه جانګیر ترین ته تدې دي.
خدا خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي دغه قانون د منزورولو پر مهال د ریس خپل کړي وو چې په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو د لانجو د حل کولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د راوستلو د مخ نیولو لپاره دا قانون د اسمبلی نه منزور کړي دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث راپور مو اوریدو. په قبایلی ضلعو کې د حراست خانو او په هغې کې د ساتل شوو کسانو په اړه لیست خیبر پښتونخوا حکومت پرون سپریم کورټ ته ورکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ 15 کسیزه ډله د اکشن ان ایډ قانون په اړه د اپیل اورېدنه کوي. دغه قانون په 2011 کې جوړ شوی چې تر مخه امنیتي ځواکونه مشکوک کسان تر نامعلومې مودې د ځان سره ساتلی شي. قانون پوهان وایي دغه قانون د بشري حقونو پر ضد دی او ورسره د خلکو ورکېدو ته لار هواریږي. تفصیل په دې راپور کې ورو. په سپریم کورټ کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز قانون په اړه د کیس اورېدنې په مهال عدالت خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی و چې په قبایلو کې د حراست خانو په اړه معلومات ورته ورکړي. قانون پو او په یاد کیس کې فریق شبیر حسین گگیانی وایي خیبر پښتونخوا حکومت عدالت ته د حراست خانو په اړه لیست ورکړ خو په راز کې د ساتلو خواست یې ورته وکړ. د عدالت د پرونی کارروایی په اړه نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل
دا یینو د قانونو د بنیادی حقوقو د بشری حقوقو پیلا پیو قانون دی. قانون کې هغې کړي دي چې دا انټرنل سنټر به صوبایي حکومت سره خو په حقیقت کې داسې څه نشته دي چې دا انټرنل سنټر صوبایي حکومت سره دي. پته نه لګي چې دا چا په تحویل کې دي. دا لکه معزز بینچ هم دا مو چې دا د پاکستان په جوډیشل هسټري کې د ټولو نه امپورټنټ کیس دا دی، ځکه چې په دې کې خو د خلکو فنډمنټل کانسټیټیوشن رایټ.
شبیر حسین گگیانی ویل حکومت لدی وړاندې عدالت ته ویلی وو چې د دغه حراست خانو شمیر 12 خو وروستو ورته ویل چې حراست خانی ودی. هغه ویل کړه شمیره او پدې کې د ساتل شو کسانو په اړه معلومات به عدالت د پریکړې او دغه لیست د خبرېدو وروستو وشي. په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې مسله له پخواره هڅې روانه ده، خو پدې کې زیاتوالی وروستو له هغه راغلی چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په مهال مرکزی حکومت په 2011 کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز قانون جوړ کړ. پدې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بیلونه منظور کړي وو او بیا سکال په اگست کې د صوبې گورنر د یو فرمان له مخې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د اورېدنې په مهال پرون سپریم کورټ ته خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې په دغه حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی. قانون پوه شهاب خټک وایي د حکومت دا دریز کمزوری دی او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوي زرګونه کسان د څو کلونو تر بند تیرولو وروسته خلاص شوي دي او د دوی پشان نور ډیر بیګونه خلک به هم په دغه حراست خانو کې موجود وي.
خو په تیر یو نیم کال کې کم از کم 2-3 زره کسان په هغه کې را خوشې کړی شوي دي. دا خلک دي چې دا تیرو تو کال نه شپږو کال ده ریاستي سنټرو کې په حراست کې وو او هغه چې را پرېښلی شول نو هغې ته همدا وویلی شول چې یاره موږ تاسو غلطۍ سره نیولي وای. که د دې قوانینو بې دریغه استعمال وشو په مستقبل کې نو بیا خو به پښتنو په هر کور کې به د یو کس دغسې د شک د دغه په بنیاد نیسي، د غلطۍ په بنیاد، او دا غلطۍ به جاری وي. نو موږ بهرحال داسې ګڼو چې دا غیر انساني غیر آئینی قانون ده او ریاست ته نه دي په کار چې د دې د قائم ساتلو کوشش وکړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 1 خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د صوبې ټولو حراست خانو ته دې د زندان درجه ورکړي او په هغې کې بندي کسانو نومونه دې په 2 کې عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ چې ټاکل شوی نن یې بیا اورېدنه وشي. د پنجاب په دریو لویو خارونو کې په هوا کې لوګي خور شوې چې له امله یې نن په دغه خارونو کې پرایویټ او سرکاري سکولونه د نن او سبا د پاره تړل شوې دي. د لاهور خلک وایي چې د دغې لوګي له وجې ورته یو شمېر ناروغۍ هم لګېدلې، خو د موسمیاتو محکمه وایي چې د الودګۍ یا د هوا د ککړتیا له وجې دغه لوګي دی او په راتلونکو ورځو دوو کې به دا په مکمله توګه ختم شي. تفصیل له سراج
د نومبر په 14 د پنجاب د تعلیم محکمې جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي په لاهور، گجرانوالا او فیصل آباد کې د زیات سموګ یا لوګي له وجې دوی په دې ښارونو کې د نومبر په 15 او 16 د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو بند ساتلو فیصله کړې. په کومه چې د پنجاب پولیس وایي دوی ته د دې لوګي له وجې یو شمېر ناروغۍ لګېدلې، باید چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د لاهور یو اوسیدونکي محمد آصف مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
لاهور
کې لړ دومره سیوا شوی دا چی دا سدی مونږ له دې ډیر پریشان یو او د دینه خلکو ته د مری ناروغي لګیدلی او د سترګو سوزی دل دی او نزله او یخنی وهل سیوا شوی دی نو مونږ له دې ډیر پریشان یو
کافی هم پریشان
یو بل د ګجرانواله اوسیدونکو محمد ارشد هم په دې حق له مشال ریډیو تا وی
زمون په دې علاقو کې خدا سموک ډیر زیات ته او د دې د وجه مونږ ته ډیره مسله دا سموک د کلوګې د په دې خو مونږ بالکل نه پویو په دې نه 3 کیلومتر لري زما دفتر دی په لار کې د وړو سکولم دی روزانه مونږ سکول ته بوزنه واړه بیماری هم سترګي خوښي هم مری خوښي او صرف حکومت د دوه ورځې لپاره سکول نه بند کړل دا خو دې د مسلې حل نه دی دې لپاره مستقل کار کول پکار دی دوه ورځې سکول نه بندول باندې دې مسلې حل نه جوړیږي
د ګجرانواله یو بل اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل د دې لوجې د دوی کاروبارونه هم متاثر شوي او د یو شمیر مسلو سره مخ دي
نن سبا پنجاب کې سموک چې ډېر پریشانی چول دا عوام ډېر اخته دي مختلف بیماریان کې د سموک او لګي بجانا زمونږ علاقه دی لګي منځ کې راځي دلته ډېر زیات لګي عوام چې ډېر دی لګي بجانا پریشان دي او سموک خو روزانه ډېری کمی غینا
مشال ریډیو چې د دې سموک یا لګي زیاتې دوه پاړه په لاهور کې د موسمیات د محکمې ډایرکټر چودري محمد اسلم نو پختل نوغه وی دوی په خصوصي توګه په دې سیمه کې او په دې ورځو کې چې د وریجو کوم بوس سوزول کیږي نو د دې په وجه ماحول الوده شي او د دې نه سموک جوړ شي خو دلته زه یو خبره په ډاګه کول غواړم هغه دا چې د موسمیاتو محکمې تر اوسه دې ته د سموک یا لوګي نوم نه دی ورکړی ځکه چې د سموک لپاره یو خاص معیار وي او هغه لا نشته او دوی چې د سکولونو د بندولو کومه فیصله کړې دای د ماحولیاتو لړکې بند کړې دي خو زموږ وینا د باران وا او باران وشو د کومې روسي چې ماحول صفا شو او زموږ وړاندې پیشن گوئی دا چی راتن کی سلیر شتو گینٹو کی دباران امکان دے نو دلوگی دا سلسلہ بتر ڈیر حدا لاندی راشی بل پلو د پنجاب د تعلیم محکمې درې ورځې وړاندې په ټول صوبه کې د روان کال د شلم دسمبر پورې په سرکاري او شخصي سکولونو کې په خلاص میدان کې په هر قسم حلو زلو بندیز لګولې او د دې وجه یې سموګ یا لوګې خودلې او د رنګي زکونکو ته د ماسک اچولو هدایت جاری کړي او وایي د ماحولیت متعلق په خلکو کې د آگاهۍ مهم هم چلوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش د پاکستان وی سرکاري ادارې د تشدد په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی په 2018 او 2013 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 53% ښځو باندې په کورونو کې تشدد کیږي د راپور تر مخه د پاکستان په ځینې ضلعو کې 40% د جنکو ودونه په کم عمرۍ کې کیږي خو په دې اړه قانون سازي د ځنډ ښکار ده بلخوا حکومتي چارواکي وایي ډېر زر به په دغه اړه قانونونه جوړ کړي تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راغی
دا زیارت په ورځ پېښور کې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا په دې اړه یو غونډه تابع شوې چې پکې وویل شو چې هم د پاکستان د هیلت اینڈ ډیموګرافیک سرکاري سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې خوشه 70% او باقی خیبر پښتونخوا کې 53% ښځې د خاوندانو د لاسه په کورونو کې د تشدد ښکار کیږي او دغه شان تر 70% جنکو ودونه په کم عمره کې کیږي د دغه غونډې تابع کوونکی قمر نسیم مشال لیډو ته ویل
2017-18 چې کوم د حکومت خپل رپورت راغلی دی دغه مطابق په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 53% ښځې داسې دي چې هغه په خپل کور کې د خپل خاوندانو نه وهل خوري د سره سره چې کوم نیولی مرجډ ټرایبل ډیسټریکټ دی زمونږ هغه کې د حکومت مطابق دا شرح چې کوم دنو دا 66% ده د کورونې تشدد بل چې دی دا یو کال پهله د کابینې نه پاس شوی دی بیا اسمبلی کې وړاندې شو ورسره ورسره وړوکوالی د ودونو بندیز بل دا بل چې کوم دی نو کابینې ته منظوره ده پر پروت ته خو بدقسمتی دا ده چې د کابینې څومره 13 اجلاسونو کې دا بل په ایجنډا خو موجود خو د حواله سره صف فیصله وانه غستل شو
ته اونډه کې برخه خستون کې دینی عالم مفتی جمیل منصوري وای چې د کومره ودونه او پکورونو کې پخپل زنانو تشدد یا وهل ټکول دا په اسلام یا شریعت کې نشته دی
وړو د ودونو په بار کې شریعت لا دغه دی کله بالغ شي نو دی ته د حق حاصل شي خو خبره سره دومره ده چې د بلوغ نه پس دی دومره پرې خودل پکار دی چې دی عقل شعور دا هم زیل راشي او کم از کم هغه دومره شي چې داغه بدن اعضا او جواره هغه دومره شي چې د بچو د پیدا کېدلو جوګه شي په کورونو کې تشدد کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې غوره کس او تاسو کې غوره کس هغه دی چې د خپل بچو د پاره غوره وي د خزو باندې ظلم کول خزه وهل خزه بیزته کول شریعت د دې خبرې اجازه نه ورکوي
په دې مقاده حکومت خیبر پښتونخوا نمائندگی کون کی دا صوبائی اسمبلی زنانا غړې رابیا بصری وای چې ډیر ضربا دغه بلونو ته د قانون شکل ورکړي.
زمونږ بالکل دا فوکس دی چې دا بلونه چې دی پاس شي بلون پاس شي هر څه خو خپل دا زمونږ چې سړی دی دا خپل مینټل لکشن ته هغه چینج کی چې دا یو فیمیل یو یعنی کمزور طبقه چې دی هغه باندې تشدد خو پکانه دی او اسلام کې نشته. نو مونږ فیمیل کوکس والا چې یو ټول دی باندې اګریو مونږ بلم پاس ټیبل کړی دی او ان شاء الله مونږ خپل پورا کوشش وکړو چې دا پاس شي.
دغه ګډونوال په وینا په پاکستان کې خوشا 2% جنکې خپل تر لسم زده کړې هم سرته نشي رسولې او وجه په کوم عمر کې ودونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا پاکستان میں پخپل خاور سے باندھے لس کا لو رستو دا کرکٹ ٹیسٹ لو بکئی ٹاکل شوی چی دا سری لنکا کرکٹ لوب ڈال براتوں کی میش پاکستان تا سفر کوي او حل تبا دا دے ہوا دا کرکٹ لملی لوب ڈالی سارا دا ٹیسٹ لوب دو سے لے گئی. رویٹرز خبری ایجنس پہ دیاڑا یورا پور خپور کڑے چی احمد شاہ اعظمی مہم ٹکی اڑان دی گئی.
رویٹرز ایجنس لیک دا پاکستان کرکٹ بورڈ نن دا نومبر پر څوار لسمه اعلان وکړ چې د سری لنکا د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت په پاکستان کې د دغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره دوی ټیسټ لوبې کوي. دا په څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پر خاوره به د کرکټ نړیواله ټیسټ لوبه کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې د سری لنکا پر کرکټ لوبډلې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ امنیتي ساتندویان او دوه ولسي وګړي ووژل شول او شپږ لوبغاړي ژوبل شول. پاکستان تر هغه برید وروسته په شپږو کلونو کې د نړیوال کرکټ د هیڅ برخې د سیالیو کوربتوب ونه کړ. د پاکستان په کرکټ بورډ کې د نړیوال کرکټ د څانګې مشر زاکر خان په بیان کې ویلي چې دا د پاکستان لپاره ډیر ښه خبر دی ځکه چې په دې ګام سره اوس پاکستان هم د نور هیوادونو په څیر د کرکټ لوب لپاره خوندي ځای دی. پاکستان د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پر خپل خاورې له سریلنکا سره درې ورځنۍ او درې شل اوریز لوبې وکړې خو په هغو لوبو کې د سریلنکا د ملي لوبډلې لس لوبغاړو د امنیتي اندېښنو له کبله ګډون نه و کړی. د سریلنکا کرکټ بورډ یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې پاکستان ته پر سفر کولو څه ویره وه خو تر وروستیو لوبو وروسته اوس هغه اندېښنې کمې شوې دي. دغې سرچینې ویلي چې اوس بورډ پاکستان ته د خپلې بشپړې ملي لوبډلې پر لیږلو غور کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې له سریلنکا سره لومړی ټیسټ لوبه په رالپنډۍ کې د ډسمبر له 11 تر 15 کیږي او دویمه لوبه په کراچي کې د ډسمبر له 19 تر 23 سره سي.
له احمد شاه زمیمو تفصیل واورید. اروپایي ټولنې پر بوسنیا غږ کړی چې د هغو کډوالو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په عارضي ډول هلته په کیمپونو کې میشتي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دوی وایي د دې باوجود چې اروپایي ټولنه د کډوالو د پاملرنې لپاره بوسنیا ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړي خو په کیمپونو کې د میشتو کډوالو ژوند ډېر په نامناسب حالات کې دی. ایسوسیټډ پریس په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې نجیب امیر یې پښتو وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس لیکي د کروشیا پولې ته نږدې د بوسنیا په خاوره کې سلګونه هغه کډوال د باران، یخنۍ او سخت موسم سره لاس او ګریوان دي چې غواړي ختیځ اروپا ته ځانونه ورسوي. په راپور کې راغلي سخت کال د منی بارانونو د وچ یاک په نوم د کډوالو دغه کیم د خټو په یو تالاب بدل کړی دی. هرې خوا ته خزلې پرتې دي او کډوال د یخو خیمو ترمنځ په احتیاط قدم اخلي. یو پاکستانی کډوال شمشیر وایي دلته ژوند ممکن نه دی، تاسو ګورئ دا ځای د اوسېدو وړ نه دی، موږ ته د ژوند کولو، ویده کېدلو، خوراک او څښاک لپاره د یو ښه ځای ضرورت دی. کډوال دی کیمپ ته د ځنګل کیمپ نوم اخلي. د کډوالو لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو هم ویلي چې د خیمو دغه پنډغالی د کډوالو لپاره مناسب سهولتونه نه لري خو ځایي چارواکي وایي تر څو یې بل ځای نوی موندلی دا کیمپ نشي تړلی. د امیر په نوم یو بل پاکستانی کډوال ایسوسیټډ پریس ته وویل په دې کیمپ کې ژوند د ځناورو په شان دی. د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو لوړ پوړي چارواکي هم د وچ یا کیمپ د تړلو غږ وکړ. د میتریس اورام پاولس وویل د کیمپ 8000 کډوالو ته باید مناسب سهولتونه ورکړل شي سو یو بشري بحران رامنځته نشي. د نوموړي په وینا اروپایي ټولنې بوسنیا ته 30 میلیونه ډالر په دې موخه ورکړي چې د کډوالو سره مرستې وکړي خو په یاد کیم کې د کډوالو ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري لکه دغو کډوالو ته چې له دې مرستې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. د یوې اندازې تر مخه په تېر یو کال کې د بوسنیا له لارې اروپا ته خواوشا 50,000 کسان اوښتي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې دوه نیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پام کوو هم در خبرو، خو وسله احمد شاه ازمینه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر کې بارانونو او تندر لږته لږه یوویشت کسان وژلې دي. د ځینو سرچینو په وینا دغه شمېره اووه ویشت ده. په سبا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شاه نن مشال راډیو ته وویل تېره شپه د باران له وجې په بېلابېلو کلو او کورونو تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو، زنانو او نارینهو په ګډون یې څاروي هم وژلې دي. په خبر پرتو اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منظورېدو خلاف به عدالت ته ځي چې له مخې یې د قبایلي زلو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوي دي. د خبر پرتخوا حکومت پرم په سپریم کورټ کې د بندیانو هغه نوملړ وړاندې کړ چې په قبایلي زلو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت د سیشن به پر اسبای حکومت د غلیست وړاندې کولو حکم کړی و. د اوریدونکو پر مهال په عدالت کې موجود د مقدمې یو فریق مشال رادیو ته ویلي چې حکومت د اوس لپاره عدالت د دې لیست د نخ پرولو خواست کړی دی. نجمت علماء اسلام فیګون په مشرۍ مولانا فضل الرحمن وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړی وای نو دوی به خپل احتجاج ټول ملک په غزولو باندې نه مجبور شوي. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد پر ټولو لوی لارو موجود دي او په جمهوري انداز کې خپل احتجاج کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په درو ښارونو لاهور، ګجراوال او سلکوټ کې صوبایي حکومت د سموګ یا لوګي له کبله د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو د نن او سبا لپاره د بند ساتلو فیصله کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پیلوسي دا کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین سکندل کې وار له مخه د رشوت اطلاع اعتراف کړی دی. پیلوسي د نورو پرتلا د جرم لپاره یوه واضح اصطلاح کارولې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د درو شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د دېرش منډو په توپیر پرون وبایلله. دا لوبه د هندوستان په لکنو ښار کې وشوه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه او درېمه شل اوریزو لوبه به سبا او بل سبا کیږي.
احمد شاه ازمی و چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کا وسم وخت شوې ده. د ونیزې خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ستاسو لپاره ګولای از جوړ کړی.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مزرته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي او په سمدستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړکی بدلنې حالت نافذ کول وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوی چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسي یا نړیوال آب او هوا بدلنې حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډیر زیات اثرات پریواصلی شي. په پیغام کې ویل شوی چې ډیر زر به انسانان د آب او هوا په اړه ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمی بدلون په اړه خبرداري له پیړو راهیسې ورکول کیږي خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو یو لزر پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړي چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د استرالیا سیدنی ښار د ماحولیاتو پوهه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمهواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دې په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمی بیړنۍ حالت نافذ کول ناګزیر شوی دی. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی وو او په هغه کې ویلي وو چې دا توانایي استعمال د ځمکې درجه حرارت، د ځنګلونو ختمېدل، له وخته مخکې د واورې ویلېدل او د کاربن ډای اکساید اخراج آب و هوا ته سخت زیان رسولی دی. په هغه خط کې وړاندې شوی وو چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا څېړنه بایو ساینس نومي ژورنال کې خپره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بای آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. دا آیفون 11 پرو دی. په دې کې نیم کیلو سره زر کارول شوی دی او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دي. د دې آیفون بای 10000 ډالر ده. کیور کمپنی د آیفون یو لسم ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د ایپل کمپنی نوی آیفون کې درې کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره وړاندې کړی دي.
په آیسلند کې په 2009 کال کې میکډونلډز خپل ټول رستورانت وتړل، خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن ایف پی خبرې جانس ته ویلي چې دوی او ویلي وو چې میکډونلډز خواړه نه خرابیږي. نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي لس کاله وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر لس کاله وروسته د آیسلند په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې ته پاره کېښودل شوی دی. د دې هاسټل مالک بی بی سی ته ویلي دي چې دغه ضعیف برګر اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. د دوی په خبره د دې برګر کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400,000 زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي. د چین ټکنالوژي یوې کمپنۍ ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمره یې 1.8 میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمره لرونکی موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بای شاوخوا $1,400 ده. په دې فون کې د کیمرې سینسر کاربن کمپنۍ یعنی سامسنګ جوړه کړې ده، خو دغې کمپنۍ په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنۍ تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضح تصویر اخیستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. کلنس په خبره ژوامی د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي څلورم لویه کمپنۍ ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یادې کمپنۍ موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډېر زیات شوی دی او ډېر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویبپاڼو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیه په $0 کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوي دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر پام کې وساتي چې لدی موبایل فون تصویر اخستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم ټرمینیټر ډارک فیت په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د $1.5 million نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د $9.5 million نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میلیفیسنت مسټرس آف ایول دی چې د $750 million نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اورتا چبن په لومړي نمبر دی چې د 10 crore rupees کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم هاؤس فل په دویم نمبر دی چې د 180 crore rupees نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میډ ان چاینا دی چې د 10 crore rupees کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت $15 million راغلی و. په باکس آفس کې ریکارډ $875 million زیات کاروبار کړی و. دا فلم 40 کاله وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک په جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
30 plus years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی وو او د $1 billion نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنۍ ډیزنی جوړ کړی دی.
Elsa, the past.
past is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. We must hope. They are enough.
I won't let anything happen to her.
د هندی سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت ٹریلر خوش بی دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر آستوش گوارکر جوڑ کر دی. پا فلم کے دا ارجن کردار دی یو جنگیالی دی. پا فلم کے دا ول سوا یو شپیتم کال ہند کے دا مراٹھا بادشاہت خودل شوی چې د ہندوستان واقعیت ترلاسه کړی وو او په مقابلې کې سوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراٹھا فوجی قومندان وی او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالی ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند ہریانہ ریاست تاریخی خار دے. پا پانی پت کی پا پنزل لسوا شپک بیشتم بیا پا پنزل لسوا شپک پنزوسم کال او پا ول لسوا یوشپیتم کال کی جنگو نشبی بو. پا ول لسوا یوشپیتم کال کی دا پانی پت جنگ کی اوانانو مراٹھاز واکنو تا ماتی ور کڑی وا.
شستر پوجن کے سمے آپ نے پیشوا تلوار سدا شیو کو کیوں دی؟
سدا شیو کا ہر قدم ہمیشہ مراٹھا سامراجیہ کے ہت میں ہی رہا ہے. آج ہم پورے ہندوستان کے شاسک بن گئے ہیں.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
ابدالی کے آنے کا مطلب ہے پورے ہندوستان پر آکرمن.
اس بار 100,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے.
پچھلی بار جب وہ یہاں آیا تھا تو یمنا کا پانی 7 دن تک لال تھا.
مورکت تک تو یہ کوہی نور بڑی مشقت سے پایا جاتا ہے، چھیننے سے نہیں ملتا.
تلواریں کھینچ لو، اس بار ہمیں اسے روکنا ہوگا.
ایک بار انہیں ہرا دیا نا، پھر دہلی کیا، پورا ہندوستان آپ کا.
وہ ایک ناک کی فوج لے کر آ رہا ہے تو ہم
کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے گا تو آپ شتروں کی سنکھیا گنو گے یا پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کرو گے؟
ہم مراٹھوں کا صفایا کر دیں گے.
تو پھر ہمارے بندوقیں آپ کی.
اس بار ابدالی کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے.
د هندی سینما اداکار کارتک آرین فلم پتی پتنی اور وہ ٹریلر خوش ہوئے دے. دا مزایا فلم دے دا دیمخ کے دا اداکار کارتک فلمونا دا سینما مینوالو ڈرجات پکڑی وہ.
دسویں سے پہلے پتا جی کہے تھے چنٹو تیاگی 10th صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو آچھادی بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم.
آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
زندگی میں ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے کپول کلپنا.
کون؟
کپول کلپنا فینٹیسی بے.
پیلی والی فائل شرما سر کو دیکھ رہا ہوں اور جاتے ہوئے چائے بھی بول دینا.
اور ایک خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بے؟
تپسیا سنگھ، آپ ہاتھ ملائیں گے یا میں چائے بول کے ہوں؟
جی ابھی نو تیاگی. بند دو وہ پیلی والی ڈریس بھی بند دو الگ سے. ہاں
تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم شادی شدہ ہو.
کیا
تم ٹھیک ہو نا؟
لگ گئی ہے.
اپنے دیوانے کا گھر کے برا حال.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی علامه سپارم.
اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو مو واورېده چې ګولایاز جوړ کړی و او اوس هم وخت شوه دی د ټوکو ټکالو د اونیز خبرونې پام کوه. دا خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی ده.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران یو زلی د بجلی بل ته د کتلو وروسته په جړا بیا د ګیس بل ته د کتلو وروسته په بد دعا بیا 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 د شیدو بل ته بیا د بچو د اسکول بل ته بیا د سبزو بل ته بیا د اوبو بل ته بیا د غوښو او ماستو بل ته بیا د ټلیفون بل ته بیا د کور کرایې ته بیا د بس کرایې ته بیا د رکشې کرایې ته په خیرا خیرا اورېدونکو دا دی را ورسیدو یو بل مصیبت زده د مور او پلار بد دعا والے د گلے ملا ټکولے د زیارت میات رټلے ټولی دنیا زور والے گورگین مرچکے زنڈے دلے خنڈے دلے خورے دلے جڑے دلے گڑبے دلے چوک وای کشمیر ته تیار شه چوک وای په تشکیر بدی وایم چوک وای په جنزیر بدی اترم یالله داسې چوک خو هم پیدا کې چې وای دا ډونګه کیر درواله وی څټه هرې خوا ته دمکې دړکې دکې جټکې یار دا اوس مونږ چرته راغلو یا الله ستا د پاره خو ګرانه خبره نه ده چې داسې پورته کړې دي وایي یو ځل یو په سویزرلینډ کې دي د دې ملک ناپرسان نکته کړې وې جایداد دي نه وې جاګیر دي نه وې فقیر دي وې د پکوړو تړه دي وې د پان کوکه دي وې د نسوارو ډبه دي وې خو سایه دي وې درختې خو به وې اوبه خو به وې یو دل روبا خو به وای ملنګ دی وای فقیر دی وای خیرات می ټول لولې خو چې ته وای را سره یاره غټ سترګې دي نه وای تور سترګې دي نه وای شین سترګې دي وای ملګرو وای خو به صحیح دا اوسال دی منه څوک وای اوبه ختمیږي څوک وای چې ډیم جوړیږي کور دې ډوبیږي څوک وای چې حمله کیږي څوک وای لنو کرې دي وباسم څوک وای چې واسکټ به درنه وباسم څوک وای الکه دا څه کې دوزخ ته دي بوزم څوک وای غوږونه ونیسه کنه په جیل کې دي بندوم اوس نو تاسو راته ووایي چې زه چرته لاړ شم او چرته دا خپل کور او کډه وغورځومه د غوسې نه تور توپک شوم له ډېرو چرتونو نه وچ توتک شوم بې کمبل او بې تلتک شوم د شپې خوبونه لاړل شوپرک شوم او دغه رنګه یو شوپرک چې دنیا ورته جنګي خان توتک مار وایي په سټوډیو کې د توتکو سره ناست دی څه وایي ورته غوږ او سپږمې شئ
جنگی خان سیبا من تاستا پا سٹوڈیو کی خراغ لے وایو ویلکم ویلکم
جنے کا دزان خیر گواڑے او دے سٹوڈیو خیر گواڑے نو جر جر سوالو نکوا دا خراغ لے دے پا جیب کی او دا ویلکم دی پا بٹوا کی کیک دا آو
یو یو دا سڑے سوائی دا خود جنگ تا دا سی تیار ناس دے
جنگ؟ جنگ خوزا پا روپو او شر پا ڈالرو او فساد زا پا ریالو نورانی سم خبرانه چې د سار د ناشتې نه مخکې بچان او د ناشتې وروسته مشره د غرمې د لنچ نه وروسته کشره او د ماښام د ډینر نه وروسته هغه مابین والا ښځه ونه ټکوم خوب نه راځي او روټې مې نازمیږي آرام نه راځي
مونږ هم ته د دې دپاره راغوښتی چې ته د خپلې ښځې ولي وایې او د خپل ماشومان ولي ټکوې
روب توتکو دبدبا نن سبا چې سرې سترګې ښکاره نه کړې څوک حیا نه کوي پخوا چې مې وهل ټکول نه کول جنګ و فساد مې نه کولو چې کور ته به راغلمه د درو ښځو اولادو څوک به په سټ کې راکېنستو څوک به په غاړه راځوړن شو چا به د مخ تر لمنې نیولی وم چا به د شا تر لمنې نیولی وم بابا لوپۍ لاکه بابا ټافي لاکه بابا جلیبۍ راکه اوس چې مې وهل ټکول شروع کړل چې کور ته راشم ټول منډه کې پټ شي وایي د روپو دې بېزارو یو بس لطمه راکوه
تو بمیدا دغال کون به سبا سجوڑی گی
دغا ما او شما بترین جوڑی گی نور بنو سجوڑی گی تامسن به جوڑی گی کبا کلینٹن جوڑی گی
نا ستاسو زړه نه خوږیږي چې په دې معصومه ماشومانو باندې تاسو لاس پورته کوئ
ها دا خو نو هغه مثال شو نو چې زما ورغلو ماشومان ماشومه شو ښځې مظلومه شوې نه دا زما پلار چې زه به سهار غرمه ماښام درې وخته د ډاکټر د دوایانو رنګه وهلم چا ترېنه خلاص کړم
ولي 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 نو مور دې نه مسه
د مور نه خو یې داسې زړه ایستلی و چې د لرې نه به یې ولیدلو وای هغه دی بریتو راغلو زه مدرسې ته هله کش بچی کش مدرسې ته چې به ورغلم بیا به ملا صاحب انټر تیار کړی و د هغه نه چې به مې ځان خلاص کړو سرکاري اسکول و هلته به بیا ماشټر جی په کار و اخر مجبور شوم کور مې پرېښود وتښتېدم او
یو یو نو چېرته لاړې
لاړم لندن ته وای چیرې لاړې لاړم په یو چینکي هوټل کې ولګېدم چای روټۍ به مې خوده خلکو ته هلته بیا استاد غوسه بابا خو ښه و په الو ټیپر به یې ویښتلم دې ظالم خو به د شیدلي چینکو وار کولو ټول یې داسې کباب کباب کړم لکه سجي شوی چرګوړې
ها نو ته اوس هغه خپله بدله د خپلو ماشومانو نه الې
نو له چا واخلم بدل له پولیس والاو نه اخیستلی شم بدل د ډاکټر نه اخیستلی شم بدل له وزیر نه له بجلی والا نه له ګیس والا نه اخیستی شم بدل
یو یو دا څه وایې هغوی بیا څه کړي دي
او که نه خودی څه کړي دي وای مور د وږي له حاله نه څه خبر دی چې ستا د بجلی بیل څلوېښت زره او د ګیس بیل پنځوس زره راغلی وی بیا به درته معلومه شوې وای چې د ګیس او بجلی والا غوسه په ماشومانو او ښځو څنګه ایستل کیږي
نه نو تاسو دا دومره ګیس استعمال کړی څنګه دی
درې ښځې مې د توتکو ډېر شي بچیان دي څو ځلې مې ورته ویلیدي چې خانه خراب و راشي په یوه کمره کې سره کینی یو ویټر ولګوئ بل به کم راشي آنډي یو ځای پخوئ بچت کوئ تر څو به لکه پښتانه یو د بل نه مرور یاست هغه چېرته هر یوه د خپل ټیم سره په خپله خونه کې ناسته وي لکه زمونږ او د بھارت د کرکټ ټیمونه درې درې ایټران یې لګولي وي پنځه ځایه آنډي پخیږي او دلته بل راشي په لکاو نو غوسه به د چا نه وباسي اورېدلی دي نه دي چې په زوراور مې وس نه رسېږي کمزور مې د
مور بس 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 دا څه وایې
یته دا همیشه دا خبرې مطلب غلط ولی یالې ها زما مطلب دا و چې کمزورې مې د مور د دویمې بنې میرنۍ رور دی
ته خبرې چې اعلی و ښځو او ماشومانو ته څومره کور کړی دی
ته پرېږده مڼې ساکې ورکړی دی په وخت درې درې خمیرې خوري که خمیره نه وي پتیره خوري فروټ خوري چې فروټ نه وي ګاجرې خوري او د دې په بدل کې چې زه په غوسه یم نو که یو څو څپلۍ لتې سوباړې او کله کله چې لیرې وي ډبرې وخوري نو څه ګناه وشوه
ولې 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 دا ضروري ده چې د خو په بدل کې به تټه کول وهل ورکوې
دا ملک ناپرسان دی توتکو چې چا هم ښه کړي دي هغه وهل او ټکول خوړلي دي تاریخ خو ګوره د پښتو متل دې نه دی اورېدلی توتکو چې وای ښه مه کوه بد نشته چیلې شته ګډ نشته د شینګول باچایي ده غوښو خو پرېږده اډ نشته
یو یو دا اوس ته څه وایې
زه صحیح وایم وای باچایي د سرې د زوی ده هر سړی برغزو وای په میدان یو شی هم نشته بس خبر له کاغذو وای
بابا بابا
بلبلان ټول ورک شوي اوس بدلی شادو وای بلبلان ټول ورک شوي اوس بدلی شادو وای د دریو میرمن خو نشته بابولاله شه ببو وای
اوهو دا تا څه فلسفې شروع کړې دي مړه ته اوس وایې څه
های 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 څه درته وایم توتکو وای میری ورکې شوې میندې ملکې شوې ته ما ته دا ووایه چې په چوک شوک تلاشي په ښار کې ګراني او په کلي کې د درو درو تربورانو سره دښمني شي کاریزونه ولې وچي او مځکه باراني شي هوا طوفاني شي جیب خالي شي مفلسي او د هر څیز نیستي شي نو دماغ بریاني شي بریاني شي دلته نو ته ووایه چې غوسه په خپلو ښځو او ماشومانو نه کم سړه نو زه وکم ظالمانو زړه مې له ډېرو غمونو او غوسې داسې پړسېدلی دی لکه د ټریکټر ټیوب که اوس درز وهلو ستا نه به چټنی جوړه شي د ګورګین نه به سلاد
نه 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 خو له ډېرو درزو نه مو زړه درز درز دی چې ته درز ونه وایې.
څنګه وویرېدې چې د رښتیا میدان دې ولیدلو؟
ګوره وای د بیبان ستړی به په کور کې دما وکړي هوسا به شي. د کور ستړی به چېرته ځي؟ ته د خپلو کورودانو سره د بچیو سره روغه جوړه وکړه چې څوک په کور کې خوشحاله وي هغه د بهر د ستونزو مقابله کولای شي.
تو ته کو جان ستا قربان شم په هر څه مې سر خلاص دی. په دې هم پوهېږم چې په ولو ټکولو په جنګ و جګړه کې ستونزې اورېدلی نو زموږ قوم خو به اوس باید چې په سپوږمۍ کې ناست وای. په جنګ و جګړو وهلو ټکولو قومونه کورونه نسلونه تباه کېږي په مینه آبادېږي. هر څه راته معلوم دي تو ته کو.
نو بیا ته ولی وهل ټکول کوې؟
بس صحیح شو ته راځه دا زما کور والا او تم لیک نصیحت وکا چې د سړی په سترګ راته وګوري بچان د پلار په سترګ راته وګوري د خدری په سترګ نه راته ګوري. بیا وګوره چې زمینه ورسره کوم او کنه.
بس پتی رو تبه را واړوه آینده به ول ټکول نه کوې.
بس صحیح ده د نن پس نوم بدلوم جنگی خان نه بنګی خان وای نه تو به د شربت خان او شربت خان اکدم وای ګران راشه روغه وکړو جنگ جګړو دواړه وراسته کړو.
یار خو چار اختیا ویلی دی که مینه ده ساندان هم انسان جوړوي او لکدونه هم حلوا جوړوي. او دا وقت معبد خان مینه ناک زمون پا ستودیو که تشریف لری ستاسو ده تلیفون پا انتظار ده. راوه زنگ و تلیفون نمبر تاست معلوم ده 000000 او شانه شانه شانه.
محبت خان مینه نیک سیبا یو زای ما این آیما لیوانه شما پیسی سپیلنه شما پیسی خو آقا ناری زما ده مینی کتر نکوی سو کما.
یاره چپشمانه خپلوائی چی لیوانه یما دا سره ناری نده بلکه کلاری ده ولی چی پختانه وای لیوانی یما غواره او می ورکوا هاو.
یاره مینه ناک صاحب په یو ځای کې ډېر سخت مین سوی یم. د دې په عشق کې مې بیړۍ شروع کړې چلم مې شروع کړلو دوه درې وارې مې د خودکشۍ کوښښ هم وکړلو ږیره مې غټې کړې جامې مې د مجنون واچولې ولا بیا مې سلف نه راکېزایم.
دا هغه زمانې نه دی چې د دلیپ کمار رنګه به خلکو په عشق کې ګیرې غټولې او جامې به یې خیرنې اچولې.
بیوکوفا روپۍ ور ولیږه نوې ګاډۍ ور ښکاره کړه نوې بنګله غواړي د نن سبا عشق نو تا جامې زړې ګیره غټه کړه د داسې مجنون نه خو هره معشوقه ویرېږي.
وای دا به زما نازونه څه پورته کړي دا خو به په ما تاوان شي زمانه به پور غواړي.
Let's سلکوے او گلے 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 سلکوے او گلے